جشوی السلام علیکم د مازیګر تر وو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار امان الله امیرزای ستاسو هر کله کو روانه خبرونه یو سات دوام کوي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه پر راپورونو کې باوري چې افغان حکومت په ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د خبرو احتمال رد کړی. نور موضوعات او د ځوان فکر اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په سعودي عربستان او ژنیو کې نن د یمن د بحران په اړه خبرې کیږي او متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې یو مهم سخت دریځ قمندان مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه شوی دی. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی اجرایی ریاست وایي د سولې مذاکرات به هیڅ وخت په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نشي. ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د دغې جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. پوره خبرونه د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو کې ترسره نشي. د دغه ریاست د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډۍ هیوادونو پرته په بل کوم هیواد کې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه راپورونو کې ویل شوي چې ګنې طالبانو له ایران غوښتي سو په هغه هیواد کې یو سیاسي دفتر پرانیسي، خو طالب وسلوالو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په نننۍ غونډه کې وویل چې له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ورته جوته شوه چې په دې برخه کې اراده شته، خو باید عملي اقدامات وشي. ابراهیمی وویل یو ځل بیا حکومت، ولسمشر او اجرایی رئیس ته وایم سو د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د افغانستان د خلکو د حق باید لاسته راوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر وویل چې حکومت مسؤول دی سو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید 13 ورځې مخکې د جرګې له کاري دورې څخه ترسره شي. د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو ډک ډاټسن موټر نیولی دی. د دې ریاست خبرپاڼه وایي چې دغه موټر یې د وسلوالو مخالفینو لیو پټنځای څخه نیولی او زیاته کړې ده چې له دې سره د یو موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې له موټر سربیره له دې پټنځای څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته غلی دی. او په افغانستان کې د سګرټو په وارداتو باندې 100% مالیه لوړه شوه. د افغانستان ولسي جرګې نن د دخانیتو د منع د قانون په 3 ماده کې بدلون راوست او د همدې بدلون په اساس د سګرټو مالیه لوړه شوه. د ځینو وکیلانو په خبره کې چې د مصرفي او د سیمې هیوادو ته د بیا صادرېدونکو سګرټو مالیه سمه ټوله شي، د سګرټو احتیاط به کم شي او هم په دې برخه کې افغانستان زیات عواید ترلاسه کړي. خو عام خلک په دې نظر دی چې د سګرټو د مالیې لوړوالی یوازې په کورنۍ مصرف کوونکو باندې مستقیم تاثیر کوي. دا کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار عصمت سروان تاسو ته وړاندې کړي.
پاکستان د سیف دی چلډرن مؤسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. د دغه هیواد یوه جګپوړي چارواکي او د حکومت د یوه افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له لوري د مرستوالو ادارو د بندولو پر شمنې اندېښنې ښکاره کړې. یوه جګپوړي ایراني چارواکي یو جګپوره ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران مهر خبري آژانس وایي د ایران د منځني ختیځ په برخه کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سبا په جده کې د اسلامي همکارۍ د ټولنې په خاصه یو ورځنۍ غونډه کې ګډون وکوي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د یمن د درې میاشتني کړکیچ په اړه د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرې وشي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې صنعا څخه د جنیوا په لور روان شول. په دې پلاوو کې د شیا حسیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوند غړي چې له حسیانو سره یې لاس یو کړی شامل دي. د حسی یاغیانو د سیاسي شورا غړي عبدالمالک اګرا اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل چې په دغو خبرو کې چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره شي. د دې ډلې د پلاوي په ترکیب کې د دوی یو مشر مهدي مشاد، چارواکی علي حمزه الحوسی او درې تنه نور شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځی مختار بالمختار په نښه کړی دی. پنټاګون وویل د متحده ایالاتونو هوایي ځواک الوتکې د برید د شنبې په ورځ ناوخته وکړ، خو دا یې تایید نه کړه چې بل مختار وژل شوی او که نه دی. په همدې حال کې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت وویل بل مختار او نور سختدریځي د اجدبی د ختیځ ښار په عملیاتو کې وژل شوي دي. مخکې هم د بل مختار د وژل کېدو راپور خپور شوی و. پنټاګون وایي بل مختار چې په اسلامي مغرب کې د القاعده شبکې مهم غړی و، په شمال لویدیځه افریقا کې د القاعده د یوې څانګې مشر دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختدریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. د تونس دولتي خبري آژانس ته وویل چې په دې نښته کې یو اسلامي سختدریځی ووژل شو او بل ونیول شو. د تونس امنیتي ځواکونو وروسته له دې د جهادي ډلو پر ضد هلې ځلې زیاتې کړې چې د مارچ په میاشت کې د دغه هیواد د پلازمینې پر باردو موزیم په حمله کې یو شمېر بهرني سیلانیان ووژل شول. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې د سیل په وجه د لشته لږه دیارلس تنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی. د شنبې په ورځ ناوخته د سخت باران په ورېدو پسې د ویری سیند د تبلیسی لور ته مخه کړه او په لسګونو ودانۍ او موټرونه یې یوړل او د برېښنا مزي زیانمن کړل. راپورونه وایي چې څلورویشت تنه لا هم بې درکه دي. د سیل له کبله د پلازمینې تبلیسی د ژوبڼ پړانګان، زمریان او نور څاروي وتښتېدل. ځینې بېرته ونیول شول خو ځینې لا هم ورک دي. لومړني اټکلونه ښیي چې دې سیل ګرجستان ته اتلس میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
سمکاګله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونو کې به واوري چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له استازو سره په تهران او اسلام آباد کې د سولې د خبرو امکان رد کړی.
که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو هغه باید افغانستان کې وي، افغانستان کې نه وي هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي.
د ولسي جرګې رئیس وایي ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو تر وخته د دې جرګې د کار له دوام سره مخالف نه دی. په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د ولسی وګړو یوې مدني ټولنې د امنیت د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړې او په نړیوالو مسایلو کې داعش ډلې د عراق په رمادي ښار کې لوی لوی ټلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې خپروي. د ځوان فکر په اونیز پروګرام کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ښځینه فارغانو د کارموندنې پر موضوع بحثونه لرو.
مونږ دا استعداد لرو چې کار وکړو، استعداد لرو چې بهر راووځو، هم د کور کار هم د باندې کار، خو دوی مونږ ته ډیر زیات ضعیف فکر وکړو.
ځوان فکر د خپرونې په دوهم نیمه کې خپریږي، اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. افغان چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره به هیڅ کله په کوم گاونډي هیواد په ځنګړي توګه ایران او پاکستان کې د سولې خبري ونه کړي، د په داسې حال کې ده چې د ترکیې اناتولي خبري آژانس ویلي طالبانو په ایران کې ځان ته د سیاسي دفتر د پرانیستو غوښتنه کړې. د چارو څېړونکي وایي افغان حکومت تل گاونډي هیوادونه د طالبانو په ملاتړ تورن کړي او اوس د سولې په برخه کې د هغو منځګړتوب ورته د منلو وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
طالبان غواړي چې په ایران کې ځانته سیاسي دفتر پرانیزي، خو د افغان حکومت چارواکي وایي هیڅکله به هم په ګاونډیو هیوادونو کې له طالبانو سره د سولې خبرې ونه کړي. د حکومت اجرایي ریاست وایي چې دوی تر اوسه د طالبانو په دې غوښتنې خبر نه دي او زیاتوي چې له طالبانو سره خبرې باید په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل کوم اسلامي هیواد کې وشي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د هر ډول خبرو اترو مشري باید د افغانانو په لاس کې وي.
د سولې پروسه د افغانانو پروسه ده، د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ باندې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې افغان حکومت هم د سولې د خبرو د ځای په اړه باندې دقیقا موافقه له مخالف لوري سره نه ده کړې، اما په هیڅ صورت دوه ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره د خبرو د کولو اصلي مرکزونه نه دي. که موږ له مخالفینو سره خبرې هم کوو، هغه باید افغانستان کې وي. که افغانستان کې نه وي، هغه باید له ګاونډیو هیوادونو بیرون په کوم بل هیواد کې ترسره شي. ګاونډي هیوادونه زموږ لپاره هیڅ وخت یو آپشن نه وو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ترکیې اناتولي آژانس ویلي چې طالبانو له ایرانی چارواکو غوښتي چې په هغه هیواد کې ورته دفتر پرانیزي. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د دې دفتر له پرانیستو څخه د طالبانو هدف څه دی، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې. اناتولي آژانس ویلي چې دغه غوښتنه تهران ته د طالبانو د قطر د دفتر د یو پلاوي د سفر پر مهال شوې ده. د آژانس د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکلي چې د طالبانو یو لس غړي تیره میاشت ایران ته تللي وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره یې لیدلی وو. طالبان په داسې حال کې په ایران کې ځان ته د دفتر د پرانیستو غوښتنه کوي چې دا مهال دغه ډله په قطر کې دفتر لري او غړي یې له هماغه ځایه په یو شمیر غونډو کې هم برخه اخلي. په دې وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې ایران د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي چې د دوی په وسیله داعش وځپي. دا چې ولې افغان حکومت نه غواړي په ایران او پاکستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، دا موضوع مو د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریکه کړه. هغې لاملونه داسې په ګوته کړل:
تر زیاته بریده پورې هغه اندېښنې چې د ګاونډیو هیوادونو د طالبانو په ملاتړ باندې د تورنولو مسله ده، زیاته مسله په دې پورې مربوطه ده. او د دې سره په خوا کې زړې تجربې هم دا ښودلې ده چې د افغانستان په ارتباط باندې د ګاونډیانو هڅه، د ګاونډیانو منځګړیتوب او د ګاونډیانو هر ډول مرسته بې هدفه یا د افغانستان د خلکو د آرامۍ او د ښه راتلونکي په نیت نه وي، بلکې همیشه هغوی پکې خپلې ګټې نغاړي.
د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي بیا د سولې خبرو ته هیله مند دی او وایي طالبان د عیش د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي او له همدې عمله هڅه کوي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان اوس په دې موضوع پوه شوي چې داعش د دوی ځای نیسي، څه ناڅه لیوالتیا لري چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. عام خلک او د ملي شورا یو شمېر غړي بیا له حکومته غواړي چې د سولې د ټینګښت په اړه باید له هر فرصت څخه ګټه پورته کړي. له دې وړاندې یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو بیا ویلي وو چې د سولې په برخه کې حکومت باید قرباني ورکړي او د طالبانو یو شمېر غوښتنې هم ومني.
په راپور کې مو د افغان حکومت دریز واورېده چې وایي د سولې خبرې به هیڅکله د وسلوالو طالبانو سره په کوم ګاونډي هیواد کې ونه شي، او افغان حکومت ترجیح داده چې په کوم دریم هیواد کې چې یعنی د سیمې هیواد نه وي په دې اړه د سولې خبرې وشي. پر دې موضوع او په افغانستان کې د سولې په اړه د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن یو لر مطالب خپره کړي دي چې د همدې خپرونې په دوام کې به تاسو ته وړاندې شي. خو له هغه مخکې ورځو د ولسي جرګې د نننۍ غونډې راپور ته. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تر انتخاباتو پورې به جرګه خپل کار ته دوام ورکړي، او افغان ولسمشر هم د خلکو د استازو له نظر سره موافق دی. ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي او د ولسي جرګې د کار د دوام ډاډ ورکوي چې له سرطان میاشتې وروسته د دې جرګې کار ختمیږي، او د مسلې یو لړ جدي حقوقي د حقوقي کارو چارو د کارپوهانو اندېښنې د هغو لپاره اندېښنې را پیدا کړې دي. صفی الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د قانون له مخې د سرطان په میاشت کې د ولسي جرګې کاري دوره ختمیږي، د دې جرګې رئیس ډاډ څرګندوي چې ولسمشر د دوی د کار له دوام سره مخالفت نه لري. عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې هیڅوک حق نه لري د ولسي جرګې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې ولسمشر د خلکو له یو شمېر استازیو سره کتلي او د انتخاباتو کمیسیون یې موظف کړی څو د اصلاحاتو عاجله طرحه جوړه کړي.
دوام کار ولسی جرگه مطابق با قانون اساسی افغانستان
د ولسی جرگه د کار دوام د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان د خلکو حق ده. تر هغه چې انتخابات نه ترسره کیږي د خپل مشروعیت لري. په دې مسله کې هم د افغانستان جمهور رئیس کوم مخالفت نه لري.
مخالفت نه داشت
د ولسی جرګې د رئیس په وینا د خلکو استازي هم باید د خپل کار د مشروعیت په اړه له هر سرګندونو ډډه وکړي او خپل عادي کار ته دوام ورکړي. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې د دې جرګې د کار د دوام له مشروعیت ډاډ ورکړ چې د قانون له مخې د سرطان له لومړۍ نیټې وروسته د ولسی جرګې کاري دوره ختمیږي، خو ولسمشر ویلي چې حکومت به حتما د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کوي. اخوه د ولسی جرګې یو شمیر اغړی وایي چې حکومت د انتخاباتو د نیټې په نروښانولو سره تیروتنه کړي او دوی هم په قانوني ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخی ویل چې وکیلان باید په خپله د خپل کار مشروعیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
څوک نه مشروع بولي هغه د جواز نه سیز دلته کښېني، د خدای په خاطر دانو د استفا وکړي کور دي لاسي. څوک چې مشروع بولي د خپلو خلکو د حقوقو دفاع دی وکړي په پارلمان کې نه کښېني، خو مامور ځان نه سي جوړولی، د خلکو نماینده او د وکیل په صفت دلته کښېنو.
د ولسی جرګې اکثرو غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې انتقاد وکړ چې حکومت ولې د دوی د برخلیک په اړه پریکړې کوي. د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بارګزي وویل چې ولسی جرګه د انتخاباتو په اساس مشروعیت ترلاسه کوي، نه د ولسمشر او حکومت د ویناو له مخې.
د دو وکیلانو انتقام باید د ولس د کور څخه وانخلي. حکومت ناغېړي کړې ده، پر وخت انتخابات نه دي کړي. دا ګناه د ولسي جرګې نه ده. ولسي جرګه قانوني د بلې ولسي جرګې د راتګ پورې دا د ولس کور چپاولګرانو ته او د پردو دستنشاندو ته نه شي پرېښول.
که څه هم د قانون له مخې نوي وکیلان باید د سرطان په میاشت کې له انتخاباتو وروسته ولسي جرګې ته لار پیدا کړي، خو معلومه نه ده چې حکومت به څنګه په دې لنډه موده کې وتوانېږي د انتخاباتو بودیجه برابره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو، اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې په مهمو مطالبو کې کوم کوم مطالب دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډیدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غورۍ ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدراعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هره پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخیستل شوې چې ویلي دي اجازه به ور نه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د وانت واند ولسوالی و بخی اروند ارنس او وایگل سیمو او سیدون که شکایت کوي چې د خلکو عملاره د افغان ځواکونو لخوا ترل شوی او دوی لده پلاوه خورا زیات ستونزې لري. روح الله انوری په دې اړه د سیمې له خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چا ته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ورنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
ګاډۍ بند شوې ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
ګاډۍ چا بند کړې دي؟
ګاډۍ خو داسې هلته بد امنیتی شو او څه کسان دا ویګل کې ووژل شو او بیرته چې دی نو دا حکومت چې دی نو ګاډۍ بند کړه او په دې له امله بېخي موږ زیات مشکل کې یو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پښو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې سره تر وان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بره کلي د هغو ټول اخکته پیاده راځي.
ولی الرحمن وایي روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کېدو له امله یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نه شي نو خلک به د خوراکي او نورو اړینو موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله خو وی ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او ویګل کې دولت سره د همکارۍ په تور ووژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کندز کې د لومړي ځل لپاره د امنیت د ټینګښت او د سیمه ایزو ستونزو او اقتصادي پرمختګ په مقصد د ولسی اجماع په نوم په یو مدني ټولنه کې بحث وشو. د دې غونډې برخوال د اړتیا په وخت کې سره راټولېږي او د دې ولایت پر بیلابیلو ستونزو او موضوعاتو له مرکزي حکومت سره خپل ارتباط شریکوي او خپل د بحثونو نتایج ورته استوي. همدارنګه له حکومت د دې خپلو غوښتنو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کندز کې د کندز د ولس اجماع په نوم غونډه ترسره سوه. په دې غونډه کې قومي مشرانو، پخواني جهادي قمندانانو، د مدني ټولنو غړو، سوداګرو او د ولایتي شورا غړو ګډون کړی و. د یادې غونډې برخوال د غونډې په پای کې په څلور کاري ګروپونو وویشل سول څو د سیمې د امنیت د ټینګښت، اقتصادي پیاوړتیا، د سیمه ییزې پراختیا او د ښه حکومتدارۍ په برخه کې د حل لاره پیدا کړي. وروسته له هغه هر ګروپ د خپل وړاندیزونه له ولایت او مرکزي حکومت سره شریکوي. همدارنګه له مرکزي حکومت څخه به یې د عملي کېدو غوښتنه کوي. د کندز والي محمد عمر صافي وویل چې د جګړې زاویې تغییر کړی او دا مهال جګړه له جنوب څخه شمال ته راوښتې ده او بهرني جنګیالي غواړي له شمالي ولایتونو څخه د ټوپ وهلو تختې په شکل استفاده وکړي او د آسیا نورو هیوادونو ته لاره پیدا کړي. دغه وړاندیزونه او نظرونه چې تاسو له موږ سره شریک کړل مرکزي دولت وړاندې کوو او په ګډه سره کار کوو. همدارنګه مرکزی حکومت باید دغه غونډې وړاندیزونه تطبیق او عملی کړي څو په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي او دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړو. هغه زیاته کړه چې اوس مهال داعش او طالبانو د شمال او شمال ختیځ په ولایتونو لکه کندز، بدخشان، سرپل، فاریاب، بلخ او شبرغان کې پراخې جګړې پیل کړي ځکه دوی غواړي له دې لارې څخه د آسیا هیوادونو ته جګړه وغځوي. نازوی په ولسی جرګه کې د کندز د خلکو وکیلې فاطمه عزیز په خپلو خبرو کې وویل چې غربي هیوادونه منځنۍ آسیا ته د رسیدو په خاطر د شمال امن سیمې نامنې کړې دي.
بیرونی ها و خارجی هایی که
خارجیانو دغه جګړه زموږ پر خلکو تحمیل کړی ده او هر ورځ موږ بې ګناه خلک پکې وژل کیږي او غواړي چې له دې لارې نورو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي. موږ باید د هغوی خوله له څوک سره سمه کړو او کلک ځواب ورکړو. په عین وخت کې د نوموړي ولایت د سولې شورا رئیس او پخواني جهادي قمندان اسدالله عمرخیل وویل که مرکزي حکومت دې ولایت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو له امله به یې ټول هیواد له امنیتي ګواښونو سره مخ شي.
راځئ یو ځای سو له منطقوي تعصب نه، له نژادي تعصب نه، له نورو بدبختیو نه، مذهبي تعصباتو نه، له دې نه لاس واخلئ. راځئ چې موږ او تاسې دغه خپل وران سوی وطن چې په دې څلورو لسیزو کې غیر له غم او درد نه بل هېڅ شی نه دي لیدلي سره متحد سو. دا شخصي منافع که د اجتماعي منافعونه قربان نه کړو له ضلالت سره مخامخ کیږو.
عمر خیل زیاته کړه چې دا مهال داعش د خلکو ترمنځ خپل تبلیغات او جلب و جذب پیل کړی او دولت باید په وړاندې ګوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز کې دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې ورستیو کې په دې ولایت کې نامنویو همدارنګه جګړې زور اخیستی چې له کابله د معلوماتو له مخې څه باندې 13,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بېځایه سوي او دا مهال له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شی باز مونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له و د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د ماخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د ماخام تر وو ازادي رادیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او نړیوالو موضوعاتو ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق پر آمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي او خپل تبلیغات پکې کوي او وایي چې دوی به په عراق کې نورې سیمې هم ونیسي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو تیره میاشت د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. په دې سیمه کې د عراق د دولتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ پرون هم سختې نښتې روانې وې خو د هیڅ لوري د پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په عراق کې د شیعهګانو په مشرۍ حکومت او امریکایي متحدان یې د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله د انبار ولایت د مرکز رمادي د بیرته نیولو هڅې کوي. په انبار ولایت کې د سنیانو اکثریت دی او اوس مهال د ټول عراق درېیمه برخه د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ده. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د عراق په رمادي ښار کې لوی تلویزیونونه لګولي دي او له دې لارې د خپلو فعالیتونو په اړه تبلیغات کوي. په رمادي کې یوه دوکاندار رویټرز خبري اجانس ته په ښار کې د تلویزیونونو په اړه ویلي چې دوی په عراق کې د خپلو پوځي عملیاتو ویډیوګانې ښکاروي او د نیول سویو پوځیانو ثبت کړي اقرارونه هم خپروي. دغه دوکاندار د نوم نه ښودلو په شرط ویلي ځینې پروګرامونه ځوانان هڅوي چې د اسلامي دود سره سم چلند وکړي او د ځوانانو هلکانو د پوځي روزنې ویډیوګانې ښکاروي چې څه ډول وسلې واخلي او جګړه وکړي. د عراق پوځ چې د سخت دریځو پر وړاندې بې کفایته ثابت سو، تر ډیره بریده د شیعه ملیشو چې د ایران ملاتړ ورسره دی او د امریکا په مشرۍ پر هوایی بمباریو اکتفا کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځو پرمختګ ورو کړي. د عراق پوځ دغه سخت دریځ تروریستان بولي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ هر هغه څوک وژني چې دوی ته مخالف ښکاري او دوی هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې تر کنټرول لاندې سیمو کې پاتې کېدونکی اسلامي خلافت جوړ کړي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په انبار ولایت کې د 450 نورو ځواکونو د ګمارلو حکم وکړ چې له عراقي پوځیانو سره مرسته وکړي تر څو له اسلامي دولت ډلې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړي. دا ډله د ټولنیزو رسنیو او ویډیوګانو په خپرولو سره هڅې کوي چې نور ملاتړ ومومي. په دې ویډیوګانو کې دوی د عراق د حکومت د سرتیرو او مذهبي اقلیتونو وژنې ښکاروي. ځایي اوسیدونکي وایي دغه ویډیوګانې پر سي ډي باندې خلکو ته ورکول کیږي. پرون د حکومتي ځواکونو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ نښتې وسوې خو هیڅ خوا پرمختګ ونه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. عصمت څاروان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي د سولې خبرې به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ونه شي. د دغه ریاست ویاند وایي له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په بل هیواد کې وشي. پاکستان د سیف د چلډرن موسسې د دفتر د بندولو امر وځنډاوه. د دغه هیواد یو جګپوړي چارواکي او د حکومت د یو افشا شوي لیک پر اساس دا پریکړه وروسته له دې وشوه چې نړیوالو مرستندویانو د پاکستان د پریکړې په وړاندې اندېښنې ښکاره کړې. یو جګپوړی ایرانی چارواکی به په سعودي عربستان کې د یمن د شخړې په باب په غونډه کې ګډون وکړي. د یمنی ډلو پلاوی د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو لپاره له پلازمینې سنا څخه د جنیوا په لور روان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د دغه هیواد هوایي ځواک په لیبیا کې یو مهم سختدریځ مختار بالمختار په نښه کړی دی. د تونس درې پولیس د دغه هیواد په مرکزي برخه کې هغه مهال ووژل شول چې اسلامي سختدریځو د تلاشۍ پر یوې پوستې حمله وکړه. او د ګرجستان په مرکز تی بی سی کې د سیل په وجه د لشتر لژه درلستنو د وژل کېدو په خاطر نن په دغه هیواد کې ویر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
تاجکستان غواړي د کاسا 1000 پروژې لپاره د نویو تاسیساتو او د برېښنا د نویو لینونو پر رغولو اویا میلیونه ډالر ولګوي. راپورونه د تاجکستان د لوړپوړو چارواکو په حواله وایي چې تاجکستان د کاسا 1000 پروژې د عملي پیل لپاره د یو تړون له مخې د اروپا د پانګونې له بانک څخه اویا میلیونه ډالر د پور په توګه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د انرژي برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د کاسا 1000 پروژه پر ټاکلي وخت تکمیل شي او افغانستان به د دغې پروژې څخه په کال کې شاوخوا له 30 څخه تر 2 میلیونو ډالرو ترانزیتي مالیه ترلاسه کړي.
دا امکانات شته چې دغه پروژه په خپل وخت او زمان یعنی د 2013 کال په وروستیو کې به مکمله شي او دغه پروژه په اقتصادي او د انرژي په برخه کې د سیمو هیوادونو او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره ګټوره ده او د افغانستان پر اقتصاد به
د کاسا 1000 پروژې پر اساس به د تاجکستان او قرغزستان اضافه برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته ولېږدول شي. چارواکي دغه پروژه د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د سولې، امنیت او اقتصادي برخه کې یو مهمه پروژه بولي. د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چین غواړي د منځنۍ او جنوبي آسیا د بازارونو ترمنځ د ارتباط او په سیمه کې د اقتصادي او سوداګریزې ودې په هدف د افغانستان له طریقه د ورېښمو لار بیرته ورغوي. د سوداګرۍ د خونې د امریکو سلاکار یونس نګا ازادي راډیو ته وویل د یادو موضوعاتو په اړه به د روانې میاشتې له 14 پورې په چین کې د سیمې د هیوادونو په کچه غونډه جوړه شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې استاد او دولتي چارواکي هم ګډون کوي. په بلخ ولایت کې د قرقل پوستکي د انسټیټیوټ مسؤلان وایي سکال بهر ته د قرقل پوستکي صادرات د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ رئیس دین محمد نوري ازادي راډیو ته وویل په بهرنۍ بازارونو کې د قرقل پوستکي د بیې کموالی او په دغه بازارونو کې د قرقل پوستکي کم خرڅلو د دې لامل شوی چې بهر ته دغه پوستکو صادرات کم شي. ښاغلی نوري وایي چې له دې ستونزو سره سره سکال شاوخوا د قرقل سلور لکه پوستکي فابریکو ته وړل شوې دي. دای وای د قرقل پوستکو د صادراتو لدرکه هر کال هیوا ته شاوخوا 40 میلیونه ډالره عاید راځي. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو یورو شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ دوه نوي افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ او پنځه نوي پوله، یو د اماراتو درهم شپاړس افغانۍ او پنځه دېرش پوله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه یو اتیا افغانۍ.
مرزیه احمدزی و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. دا د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واورئ.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. پکتیا د افغانستان یو لغ ولایتونو څخه ده چې ډېرې کمې نجونې پکې د شته دودیزو ستونزو په اساس ښوونځیو او بیا لوړو زده کړو ته لار پیدا کوي. همدغه نجونې چې له نیمه عالي او لوړو زده کړو څخه فارغېږي، تر ډېره په دې نه بریالۍ کېږي چې ځان لپاره یوه ښه وظیفه پیدا کړي، که دنده هم پیدا کړي د کم امتیاز په اساس یې د کورنۍ ورته د دندې اجرا کېدو اجازه نه ورکوي. همدغه ستونزه چې ښځینه فارغو زده کوونکو د کار زمینه سازی نه کېږي، د ځوان فکر د نن ورځې په بحث کې مطرح کوو. زه داود طفان یم او د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا علی در المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا علی در المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکی فریده حبیبي، د علی در المعلمین یو بل زده کوونکی نسرین مسعودی، همدا ډول د علی در المعلمین یو تن ځوان استاد قدرت الله شهاب، ټولو ته ښه راغلاست وایم په بحث کې.
مننه
رئیس. لتابه پیل کو، په تیرو کلونو کې تاسو څومره نجونې د علی در المعلمین څخه فارغې کړې دي او څومره ته کار پیدا شوی دی؟ ځکه تاسو ورسره لا هم په تماس کې یاست.
د پکتیا علی در المعلمین په کال یو زر درې سوه شپږ پنځوس هم کال کې افتتاح شوی، تر اوسه پورې مختلفو دورو کې فارغین ورکړي دي. په دغه جام فارغینو کې اوناس طبقه هم موجوده وه، ښځینه طبقه چې دوی بالفعل معلمانی شوي دي او خپل ولس ته د خدمت مصدر ګرځېدلي دي. لکه څرنګه چې تا یادونه نیوه وکړله، دلته بعضې مشکلات موجود دي چې هغه دودیز مشکلات دي، بعضي سلیقوي مشکلات او بعضي اداري مشکلات. زه وایم دا زما شخصي نظر ده، البته چې دغو ته باید رسیدګي وسي. دارالمعلمین په مرکز، په څمکنیو او په لنډې پټان ولسوالۍ تقریبا په دا دوو کالو کې تر شپږ سوه زیات انجونې د څوارلسم صف په سوي په اطراف کې هم او په مرکز کې هم فارغین ورکړي دي. دا فارغین له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي چې یو عمده مشکل بار بار دا موضوع مګه له مقامات سره شریکه کړي، د کار زمینه سازی، یعنی د کار زمینه سازی نه ورته کیږي، که ورته کیږي په ډیر محدود او په ډیر خاص شرایط. او بل د دوی امتیازات هم کم دي چې زیاتره نجونې د پکتیا زړه نښه کوي چې لوړ تحصیلات وکوي او خپل ژوند یا خپل سرنوشت خپل رقم وای.
مننه رئیس، تاسو ښه معلومات ورکړل. د استاد نه هم پوښتنه وکړو، استاد شهاب تاسو راته وای د دې دارالمعلمین نس کوم جنې پاره دوی ته د کار زمينه سازي نه کی دوی د وړتیا او پاره راته وای.
دلته پکتیا بو دارالمعلمین کې چې کوم جنکان یا اوناس طبقه ماسلین راځي، دا خاص استعداد لري نسبت به نور ارګانو، خاص کار یا پانتون ته د زمينه نه مساعدي کې پانتون ته نه سیتلای دی. لیسون سکل راځي نو کورنۍ ورته وایي چې تاسو صرف دارالمعلمین ووایي او پانتونو ته ډېره زمینه نه ورته مساعده، یا نه غواړي چې کورنۍ د دارالمعلمین پانتونو ته امتحان لپاره ولیږي. نو نسبت ذکرو محصلینو نه اوناس ډېر استعداد لري، ډېر قابل دي. موږ خو تدریس کوو هم په ذکرو کې هم په اوناسو کې، خو لیاقت او استعداد نسبت د ذکرو نه دی اوناسو زیات ده. چې کله فارغېږي دوی بیا همدغه مشکل لري چې مثلا د کار زمینه نه مساعدېږي. پولیسو کې اکثره استادان چې دي هغه د دولسم نه فارغې دي، چې اکثره په واسطو یا مثلا د په ارتباطاتو باندې شاملې شوي دي همالته، او د درس کیفیت ورځ په ورځ کمیږي پولیسو کې. او د موږ دغه بااستعداده شاګردان چې مثلا موږ له دې نه فارغوو، اکثریت په کور کېني او دوی همدا مشکل لري چې مثلا دوی ته د کار زمینه په مرکز کې مساعده شي. ځکه ولسوالۍ کې خو نظر مشکلات د امنیتی د نس کوي سول سوالوي تولار سي خو مرکز کې موږ خپل د وناسو ډيري کمی لیسې لرو سیاغت ته تقریبا استادانه پوره دي خو دا نه کوم مسلین چې موږ فارغو یوه د پاره د کار زمينه نشته یعنی کوم ډيره کم ده هغه په ارتباطات او خاص کر مثلا هر څوک خپل کسان په دندو کې ماري
تاسو خبر انده سي معلومي کې پاتراب کې هغه جنیس در معلومین څخه پاره سي هغه وظیفه غواړي خو ولي وظیفه نه درته پیدا سوي دا هغه پاره تاسو معلومات دي
هغه هم دا مشکل لري همدا سي استعداد لري ځکه چې دوی ډیر زحمت کې خلې او ډیر کوشش کړی وي ځکه چې نور جې کې دوی ته د کار زمينه نه مسایديږي مرکز کې چې کوم جې کې دوی فارغ سوي دي هغه لیسو کې دومره نفر نه نيسي په لیسو کې ځکه چې د کار زمينه ساحه یې ډیره محدود ده یعنی یو لیسه یا دوه لیسې وي عموما دوی چې د درمالمین فارغيږي د معلم په صفت فارغيږي دوی نشي کوی یا د کور نه اجازه نشي ورکړي چې په نورو اداراتو کې کار وکړي ځکه دا پښتني ټولنه ده د پکتیا په ټولنه کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي یالان کې دوی د سړو سره څنګ په څنګ کار کوي چې تکړه دي استعداد لري خو د کور لخوا اجازه نه وي نو هیله همدا ده چې باید دولت څخه چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي نو دلته یو محصله وه بله ورځ وویلي چې مسد زه د څوارلسم نه فارغه یم د یوې میاشتې چې په اداره موسسه کې مې وظیفه نیولې کور په کور ګرځم مور مې راسره هغه ځي نو مسد موږ هلته پروګرام په مخ ولو نو زه ډېر تېر متاثره شوم ما ورته وویل چې خیر که ته چیرته غواړې نورو موسساتو کې کار پیدا شي ته کوې دوی چې هو بالکل یې کومه کار ځکه زه د کور کار هم کوم په ساره که هم یو دومره نفقه د کور دپاره ګټی سه مسې راوړم
مننه فردي تاسې راته وایي چې دغه ستونزې چې استادانې یادوي یا رئیس صاحب د درالمعلمین یادوي دا ستونزې په پکتیا کې تاسې نه پخوان نجونې چې درالمعلمین څخه فارغې سوي یا تاسې اوس فارغېږئ څومره یې ویني یا څومره درک کوئ
ستونزې شته ډېرې زیاتې ځکه څوک فارغېږي هم یوازې دوی لیسې ته وړاندې کوي د کورنۍ لخوا هم یا د دولتي چارواکو لخوا هم یې تناغوته د می هغه پوسټ چې هغه ورکول کیږي خو موږ غواړو چې بدون معلومی څخه خو بیا هم دا مشکل شته ځکه موږ سکل کله چې معرف ریاست ته لاړو غوښتل مو چې استاذي ونیسو بیا هم استاذي موږ ته ویلي چې استاذي نه درکول کیږي هغه موږ نشو کولی چې تاسو دا پوسټ درکو موږ ډیر زیات ځکه موږ څوارلسم صنف کې دولسم څخه فارغ وو موږ ته چې دا کار رانه شو کړلی نو هغه کسان چې موږ نه مخکې فارغ شوي دي څوارلسم پاس وي هغوی ته هم نه ورکول کېږي همغه ریاست معرف ته چې موږ لاړو داسې یو کس نه و چې موږ ته ویلي وو چې موږ څه غواړو څه لپاره راغلي باور وکړي چې هغه چارواکي چې هلته ډېر زیات دوی تعجب وکړي چې موږ هلته څنګه تللي یو موږ دوی همغه دولتي چارواکي چې موږ ته دومره کمزور یعنی کمزوري په شکل مکتوب کتل چې موږ هلته ډیر زیات خفه هم شولو ځکه موږ د استعداد لرو چې کار وکړو استعداد لرو چې بهر راووځو هم د کور کار هم د باندې کار خو دوی موږ ته ډیر زیات یعنی ضعیف فکر
وکړو یعنی تاسو ستونزه دا ده چې تاسو غږ نه اورېدای کیږي نه غږ اورېدو مرجع نه لري
نه هیڅ کله هم نه موږ څومره غږ اوچت کو بیا هم نه اورېدل کیږي دولتي چارواکي د کله چې یو وری هم غوږ نه کان کوي نو څه فائدہ
مننه نسرین مسعودی تاسو به زموږ ستونزې اوریدلې د خپل خورلنو نه یا ستاسو کوم مشکلات ستاسو په مخ کې ایجاد شوی
مشکلات امنیتی مشکلات اقتصادي مشکلات اجتماعي مشکلات رسمرواج کې د مرکز د مراتب څخه بسیار زیات از ما نه میتونیم حداقل به درمیان به ایمان اجازه نداریم بس بزور یعنی به بسیار مشکلات از خانواده خود اجازه میگیرن تا اینجا بیایم و دیگه ما را نمیمانند میگه باید به شما موتر بگیریم یا موتر بریم در رفتن شرم است خب رسم رواج پکتیا زگه ایجاد میکنه که ما در درمیان نباید بیایم و ما به بسیار مشکلات اجازه میگیریم بادر خود قانع میکنیم خب ما به بسیار مشکلات اینجا می وقتی که از اینجا فارغم شایم با ما کار مساعد نمیشه یعنی بازم نمیتونیم که کار کنیم وقتی که یعنی یک معلمی است که باید دخترها داده میشه وقتی که معلمی رو میکنیم از درمین فارغ شایم باید ماشه معلمی باید بلند بره خصوصا از طبقه اوناس باید بلند بره خب بازم اینا توجه خود اصلا نمیکنند وقتی که ما امید داره از جان فارغ شایم اما ماشه هزار از این تغییر دامرش نمیه ماز دولت خدمات قدر داریم که دایسی امی ماشای ما کمی توجه خدا کنند باید با ما با مشکلات مرزدگی شوا و صدای ما شنیده شوا.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې یو باس مو په پکتیا کې د خزینه فارغ زده کوونکو د کار د نظم نسازی پاړه دی. د باس ګډونوال مودي د پکتیا لیدار المعلمین رئیس عطا محمد کانی، د پکتیا لیدار المعلمین د څوارلسم ټولګي زده کوونکو پریده حبیبي، د عالی دار المعلمین یو بل زده کوونکو نسرین مسعودی، او د همدې دار المعلمین استاد ځوان استاد قدرت الله شهاب ټول ته بیا هم ښه راغلاست وایم. رئیس قانی تاسو راته وایي چې ستونزې خو مو اورېدې، دا ستونزې موږ لیدلې دي په پکتیا کې، دا ستونزې شته سره دي دومره ډېرو دودیزو مشکلاتو نجونې دارالمعلمین ته راځي، ښوونځیو ته راځي، او له هغه وروسته دوی بیرته سې زده کړې بشپړې کړي یا نیمې زده کړې سرته ورسوي بیا کورو ته ځي، هېڅ کار نه ورته پیدا کېږي. لاملونه یې څه دي؟
مننه کوم، بیا هم دا موضوع زه تکرار بیانوم. دلته د دولت مکلفیت ته، د پکتیا د ولایت د ولایتي چارواکو مکلفیت ته، تر څو هغه کوم توازن چې ده خصوصا د جنډر په نامه، دوی باید نه تنها د معرف په سطحه کې بلکې د اداراتو او د نورو اداراتو په سطحه ما د نظر ونیسي. ګورئ، موږ بستونه لرو د زراعت په وزارت کې، د زراعت په وزارت کې د جنګلداري په بخش کې سته، ترزیق نباتات په برخه کې سته، د کشاورزي په برخه کې سته، مختلفو برخو کې بستونه موجود دي. که چیرې دا بستونه اختصاص ورکړل سي هغو وناسو ته چې د ساینس له دپارتمنت نه فارغېږي، ډېر مؤثریت لري، ډېر مفید تمامېدلی سي، او حتی دا بستونه به تخصصي شکل ونیسي. هغه نجونې چې د پکتیا له عالي دارالمعلمین د ساینس له څانګې فارغېږي، دوی ټولو دغه مهارتونو ته کاملا رسیدګي کولی سي او لري. دا یوه مسله. دومه مسله، د ساعتامي په برخه کې باید د ځوان فارغینو ته، خصوصا د دارالمعلمین فارغینو ته، په د اوناسو ته البته زمینه سازي وسي. زه د مثال په ډول درته وایم، هغه تعداد خوندې چې د ولسوالۍ نه مراجعه کوي، دوی ته هم ما عملا لیدلی دي چې نارینه نرس ولاړ دي. که چیرې دغه فارغینو ته موقع ورکړل سي د ساینس د دپارتمنت فارغینو ته، اوناسو ته، او دوی ته لنډمهاله کورسونه دایر سي، لنډمهاله په ظرف درې میاشتو کې، دوه میاشتو کې، یعنی دا خپله یو زمینه سازي ده دوی ته، او دوی د نرسو په صفت په صحت امی کې په دنده وګمارل سي، هم کاریابي سوا، هم انکشاف متوازن، او هم جنډر مراد. او که چیرې په هر څه سترګې سره پټو، دا هم مناسبه نه ده. بل مثال دی د ولایت مقام در کوم. د ولایت مقام ته خزیر روحانی وی، متاسفانه نارینه تذکروي شون کی حاضر وی، دوی حتی مګه دی د ولایت په څنګه کې داس یو متخصص کس نه لرو چې د یو خمه حریر وی. دا په داسې حال کې چې د ادبیاتو د ډپارټمنټ داسې فارغین موږ لرو چې دوی املا، انشاء، برخورد، سویه، سلیقه، رواني حالت کاملا منظم وي. دوی کولای شي چې یو ښه د ایسای او د ثبت احوال نفوس مامورین واوسي. دا یو زمینه سازي ده. او بل هم به خپل افغانیت مد نظر نیول سوی، هم به اسلامیت مد نظر نیول سوی وي، هم به زمینه سازي سوی وي نجونو ته. تاسو په ټول ولایت کې وګورئ، په هر ادارې ته چې تاسو ورځئ، ټول ادارات ټول بستونه ذکرونی ولید.
دا ځو چار ریاست کې نارینه د ښځو په نسبت زیات دي.
بله، یو مثال دا تاسو ځوندای مثال راکړ. دا په داسې حال کې چې د ښځو چارو ریاست په نوم یادېږي، په هغه کې نارینه باید څه وکړي؟ وروره، دا صحیح نه ده. بل مثال قضای دولت کې درکو، بل مثال همدارنګ په فواید هم یک درکو. بهتره او افضل زمینه سازی دوی ته په صحت امی کې، په زراعت کې، او په تعلیمي سکتور کې مهیا کېدلی شي. ګورئ، په ټول پانتون کې تاسو وګرځئ، نه خزینه مامور نه لرو. هغه نجونې چې دوی هلته ورځي، دوی به د نارینه مامور سره برخورد کوي، دوی به خپل
پروسیس وبخې. د پانتون مثال هم ورکړو، په پانتون کې د لیلی هغه د خزینه لیلی هغه کارمند سي، دغه نارینه ده،
هغه نارینه ده. دا ډیر ګوره خپل یو بحران ده. ګوره، چیرې دی ولایت اداره، د پکتیا ولایت رهبری، د پکتیا ولایت قومي مسیران، د پکتیا ولایت علما دته توجه نه کوي، ګوري د غټ بحران ده. زه جدن ور سره مخالف يم چې جلی ته اجازه نه ورکي چې تعلیم وکي، ولیو خپل خور ته اجازه ورکي چې دی ونارینه نه تذکره ترلاسه کړي. زه ډیر تاسف کوم چې د پکتیا یو خور راځي نارینه نرس ته، او دغه په واسطه پانسمان کیږي. دا په داسې حال کې چې د ساینس ډپارټمنټ فارغینو ته زمينه د کار نه برابرېږي. ټول مکلفیت دمګه دی ولایتي چارواکو ده او جندر او متوازن انکشاف او انجونو ته دی کار زمينه مطلق به دی ولایتي داری لخوا بلخص شورای ولایتي لخوا د تاسی مدني فعالانو په واسطه او د علماو لخوا زمينه سازي او ناسبخ شوه نه تنها په معرف کې بلکې باید په هر سکتور کې ورته مسایل شي ترڅو تشویق هم سي ترغیب هم سي
و من نه قیس کور مودن شهاب صاحب رئیس خبر صورت سمره موافقی هستی
من نه کوم طفان صاحب رئیس صاحب خبر سل فصل ز موافقی مر سره او رکتیام دستون جی ویس د دې د پاره د حل لارې ورته وسن جولی کچرته مثلا پکتیا ولایتی شورا یا د ریاست معرف غواړي په پکتیا کې د تعلیم سطح لوړ شي نو دوی ته په کار دي چې په کم سکما دي وناسو په مکاتبو کې الیسو کې چې کوم نارینه استادان دي دغه په ځای دي همدارنګه در معلمین نه کوم فارغ شوی معلمان دي چې خو استعداد لري او دوی کوي چې مثلا غلطه په مختلف مضامین تدریس کې مثلا موږ د ټپ ساينس کې فزیک کیمیا ریاضی او بیولوژي څنګه دي چې دنه په قدر کې فارغيږي موږ نه چې یو مثال هم دغه د سیمو در معلمین نه یو وناسه فارغ شوی به پنتون ته لار پیدا کړه او وسره غلی د مسرام دلته همکار د استاد ده او جنکیانی لاخه ذکر تیر کوي سي نو کچيري غواړي سي دي تعليمي سطح لوړه سي په پکتیا کې نو خزینه او ته دي باید امغه خزینه استادان مقرر سي ترڅو خز دکړو کی
مننه ایتاس دي خبر دي لا بشپړېدو په خاطر دومره ویلې سوس دي عالم خزان په لیسه کې سور زیوړان موږ پښتنه وکړه دولس استادان کمی دي او دا استادان غیر حاضر دي دوی په خپل وخت حاضر نه ورکی ولی بیا هم په واسطو او خبر باندې ماشونه اخلي نو موږ به بیا هم د خوند لور تر وګرځو فریدی تاسو وای دغه ستونزې تاسو مخ کې یادې کړې او رئیس هم ستونزې یادې کړې شاب استاد هم یادې کړې نورې د کومې لوی ستونزې ننګونې چیلنجونه دي نجونو په وړاندې
د وناسو نور ستونزې داتې کنه چې کله چې دوی درمانی مين نه فارغېږي هغوی لپاره نور امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي معنوي امتیازات ځکه هغوی کولی شي تر څو لوړ تحصیلات وکړي باندې کولی شي چې لوړ تحصیلات وکړي مثلا د دې ځای څخه پانسون ته لار عمومي د ساینس په بخش کې او هغه څخه وروسته کولی شي چې دلته استادان شي تر څو کولی شي وناس طبقه هم هغه څخه ډېر ښه فائده ترلاسه کړي مثلا لکه موږ در معلمین کې لرو چې هغه دې ځای څخه فارغ شوی ده خو اوس لیسانس ده چې کولی شي موږ ته هم په ډېره راحتۍ سره تدریس راکړي په داسې سره که واوسیږي زموږ لپاره هم داسې یو امتیاز واوسي تر څو موږ وکولی شو نور لوړ تحصیلات چار دپاس یعنې وروسته لوړ تحصیلات دولتي چارواکو لخوا موږ ته راکړل شي دا به یو ډېره ښه د وناسو لپاره یو ډېره ښه لار وي تر څو وکولی شي ټولنه هم یو ځای ته ورسیږي ځکه تنها نشي کولی چې ذکور په دولتي چارو دولتي ریاستونو کې کار وکړي ځکه چې ذکور سره که چیرې وناسو اوسي زه فکر کوم چې ټولنه به ډېره ښه پرمختګ وکړي خو دوی یوازې دا فکر کوي چې یوازې باید وناس طبقه معلمه شي یا استادان شي خو داسې نه ده باید هغوی ته ریاستونو کې هم کار ورکړل شي تر څو کولی شي نور چې کله دوی ځي ریاست کې کوم مشکل ولري په راحتي ډول سره هغوی خپل مشکلات وړاندې کړي تر څو هېڅ د اسلام له نظره د دود او رسم له نظره کوم مشکل هغوی ته ایجاد نه سي دا کولی شي دولتي چارواکي دا مشکل حل کړي ځکه چې موږ ډېر زیات چار دفاسې لرو دوازده فاسې لرو چې متاسفانه دوی یوازې هغوی ته د استاذي بست ورکوي نور داسې یو څه نه ورکوي تر څو هغوی په لوړو کار وکړي
مننه نسرین نظر شما
تشکر نظر ما ای است که باید دولت د بوري امي فساد اداري زیات توجه کنند په خاطر کې د پنتون د پنتون وخت کې شاګردان امتحان میتن که مسئولین امتحان میتن هم کسایی که واسطه دارن هم کسایی که رشوت میتن امونا زیاتر کامیا بشن و کسایی که بیچاره غریب هستند اونا پس میمند اگر چه لیاقت زیاد هم دارن وزارت فقط خواهش ما می است که فساد اداري را از تمام کشور ما دور کنند و کشور ما فساد اداري پاک و رضا کنند و دیگه مشکل ما این است که باید دولت بدون از اینکه ولایت پکتیا 15 تعلیم تربیت 15 طب متوسطه را در پکتیا ایجاد کنند تا ما بتوانیم بدون اینکه ما 15 تعلیم تربیت را بخوانیم 15 طب متوسطه را بخوانده بتوانیم تا به کسایی خواهرای ما که مشکلات دارند که یعنی رسم رواجشان ایجاد نمی کنه که پیش دکتر طبقه ذکور برند اونا را می توانیم
مننه. خوشحال سید آزادی رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو هغه اوریدونکو ته یو نوې سلام چې همدا اوس زمونږ له خبرونې سره یو ځای سوي دي. زمونږ د نن ورځ د ځوان فکر خبرونې موضوع ده په پکتیا کې د خزینه پاریغو زده کوونکو د نک د کار لپاره نظم نسازي د بحث ګډونوال مودي د پکتیا لیدر المعلمین رئیس عطا محمد کانه د پکتیا لیدر المعلمین د سر څوارلسم ټولګي زده کوونکي فریدا حبیبي او نسرین مسعودي ځوان استاد قدرت الله شاب دوی ته بیا هم خره غلاست وایم په ورستوي کې د دوی نه د دیشته یا د شو ستونزو او غوښتنو په اړه حلاري پوښتم. په سر کې هم د قانې صاحب ته مایک په اختیار کې ورکوم سی په لنډو یو په یو ټولې غوښتنې را سره مطرح کړي او حلاري راته وایي سی څنګه کېدلی سی دغه ستونزې په پکتیا کې اواري
د دې لپاره چې وناسو ته موږ تشویقي ترغیبی او دلا پرمختګ د پاره موږ زمينه سازي کړی وي او دوی په دې وتواني کې چې د خپل شته ستونزو د پاره ټکی کیږي په اول قدم کې دوی ته باید موږ د لوړ زده کړو زمينه سازي وکړو. د پانتون ریاست بدون د قید و شرط باید د پکتیا علی در معلمین فارغین جلب جذب او پکې خو او قانوني او نور موارد یعنی موانع باید ایجاد نکړي. دوما مسئله نوی رهبری دی مقام دی ولایت باید جدا دې تفاهم وکړي چې فارغینو خواندو ته زمینه سازی وکړي که په ریاست عمر زنان کې وي که په ریاست معرف کې وي که په نورو ریاستو کې وي. دا دوما مسئله. درېمه مسئله که چیرې زمینه سازی ونسوي دا بحران نورم د اضافه کېدو په حال ده. پکتیا به پخوانۍ پکتیا وي او هیڅ نوه د پرمختګ څرک به پکې نه لیدل کېږي.
یعنی تاسو وایي سي که چیرته دغه کلتوري ستونزې په پام کې ونیول سي او اوسه نه سر له اوسه کار ونسي دا ستونزې یا دغه دودیز مسایل به همداسې پاتې او نجونې به په راتلونکي کې ونسي کولی په اداراتو کې کار وکړي؟
کاملا زه وایم چې دغه د علماو سپینګیرو مشایخو قومي مسیرانو دولتي چارواکو او د مدني فعالانو او بل اخص د خواندو مکلفیت چې خپل رسالت خپل مسؤلیت او خپل مکلفیت سالم ډول ترسره کړي. کنه خدای تعالی وایي که چیرې کوم قوم خپل حالت خپله بدل نه کړي زه دغه قوم حالت نه بدلوم. بیا هم په پکتیاوالو پورې تعلق لري د پکتیا په مسیرانو پورې تعلق لري چې دوی ته زمینه سازی وکوي او د پرمختګ سبب یې وګرځي.
مننه شاب صاحب تا سره لنډه حل لار راته ووایي.
مننه کومه لنډه لار به همدا وي زما په نظر چې د پکتیا مکمل ټولې ادارې چې دي یعنی ټول ریاستونه چې دي په نوي تشکیل کې چې د نوي کال یا د نوي دولت په راتګ سره دوی کوم تشکیلات لري په هغو کې باید خاص ونډه یا خاص بستونه دوی اناسو ته مشخص کړي تر څو دوی تشویق سي او راسي په هره اداره کې د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
مننه فریدي تاسې سره حل لاره څه ده د خپلو ستونزو په اړه سي که دولتي چارواکي ستاسې غږ اوري او اقدام کوي؟
حل لاره به دغه وي چې کله دولتي چارواکي موږ اواز واوري هغه سره باید دوی همغه حل لاره باید دوی خپله وټاکي. موږ سره شته دی موږ کولی شو چې د ذکرو سره اوږه په اوږه کار وکړو خو چیرې دوی موږ ته موږ خپل حق غواړو او دوی باید راکړي ځکه حق غوښتل کېږي او موږ یې هم غواړو. کولی شو چې کار وکړو نو دولتي چارواکو څخه ډېره زیاته غوښتونکي یم او هیله منده یم چې غږ واوري خو غږونه کڼه نه کړي ځکه ډېر وخت همداسې کېږي او غواړم چې همدا کار وکړي وناسو لپاره امتیازات واوسي د چار د پاسو لپاره تر څو لوړ تحصیلات وکړي. او بل دا خبره چې باید چار د پاسو لپاره کله چې امتیاز واوسي باید طبي متوسط واوسي او همدارنګه نور په هنځي ته لوړ تحصیلات وغوی وکړي تر څو وکولی شي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي. نو دولتي چارواکي باید دا په نظر کې ونیسي او کله چې دوی دا په نظر کې ونیسي چې موږ لپاره امتیازات واوسي په لوړ زده کړو کې نو باید امتیازي معاش هم ولرو.
نسرین نظر شما؟
نظر ما امی است که باید دولت صدای ما را بشنواند و با مشکلات ما رسیدگی کند و مشکلات ما را قبلا گفتیم که باید با مسئولین درمانمین و دیگر مسئولین دیگر پنزیه ها باید رسیدگی شود که با اونا این زمین ها مسئله شود که اونا تسهیلات خواهد صورت بالا ببرند، یعنی تسهیلات خواهد بلند ببرند و این را باید دارد با ما مساعد کنه که ما تسهیلات خواهد بیشتر و بیشتر بیشتر کده بتانیم تا بتانیم با وطن خود خدمت کنیم و یک انسان یک شخص خوب با وطن خود معرفی شویم.
مننه لتاس ټولو ښاغلیو او اغلیو څخه چې له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
مننه تاسو نه.
ازادي راډیو لوونه تر وو